درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو یو بلې خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ترکیې له خوا افغانستان ته یو شتنه طبي او غیر طبي مرستې ورسېدې. باختر خبري اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه ویلي دغه مرسته د عام روغتیا وزارت ته سپارل شوې ده. ویل شوي په دغو مرستو کې د عملیات خونو سټریل ماشینونه، د راډیوګرافۍ کیټونه، د اکسرې ماشینونه، د اکسیجن وسایل او نور بیلابیل طبي توکي شامل دي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دوی په پام کې لري په افغانستان کې 14 میلیونه وګړو ته چې 9 میلیونه ماشومان او څه باندې 3 میلیونه ښځې دي روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوري نظام ځینو پخوانیو پوځیانو د خپل خوندیتوب په باب اندېښنه شي. دوی چې وایي شمېر سلګونو ته رسیږي پرون سه شنبه په یوه لیک کې ویلي نړیوالې ټولنې دوی ته شا اړولې ده. د لیک په یو برخه کې راغلي نړیوالې ټولنې ناتو او امریکا له افغانانو په ځانګړي ډول نظامیانو سره د مرستې او همکاري ژمنه کړې وه، خو دوی پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه. په پاکستان کې وخت نا وخت د ځینو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو، وژل کېدو او بې درکه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته په زرګونو پخواني پوځیان د پاکستان تر څنګ ایران، ترکیې او نورو هیوادونو ته لاړل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د یو ساتونکي د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. د پاکستان ځینو خبریالانو لیکلي دوی ته سرچینو ویلي چې یو وسلوال کس د سفارت پر ساتونکي د تومانچې ډزې کړي او بیا له هغه ځایه تښتېدلی دی. ویل شوي په سفارت کې د طالبانو کارکوونکو دغه موضوع د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. په وروستیو ورځو کې ګڼ کسان په اسلام آباد کې دغه سفارت ته د کنسولي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره ورځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د نړۍ مشانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین د ډېری وړي کېدو ته زمينه برابر شي معنی دا ده چې هیڅ بلد به خوندي نه وي. جو بایدن پرون وخت د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل روسیا په دې باور ده چې نړۍ بستړي شي. بایدن ویلي چې دوی داسې څه ته زمينه برابر کړي او اوکراین د ډېری وړي شي د نړۍ د یو ملت خپلواکي به هم خوندي پات نه شي. ولس مشر بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه امریکا او متحدان باید اوکراین چې د خپل خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي ترڅنګ ولاړوي. د سوریه د ولسمشری دفتر وایي ټاکل شوی د دغه هیواد ولسمشر بشار اسد له روانې پنجشنبه چین ته سفر وکوي. دا لکه چې څه باندې 12 کاله مخکې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې لومړی وار دی چې د دغه هیواد یو ولسمشر چین ته سفر کوي. چین دریم غیر عرب هیواد دی چې بشار اسد ورته د سوریه تر کورنۍ جګړې وروسته سفر کوي. د سوریه د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې راغلي د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه اسد او د هغه میرمن له پنجشنبه څخه چین ته سفر پیلوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلی کې به د افغان شزو بشري حقونو ته پام وشي. د شزو د حقونو افغان فعالان وایي
ټول د نړۍ ته معلومه ده هغه اساسي ترين حق چې د تعلیم حق ده د دوی څخه دوی محروم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او افغانانو ملاتړ ورته لا هم لمړیتوب لري. یو شمیر بیوس د کورنۍ په دې نارضایتي شي چې د مرستو د ورکولو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپری شي.
نو دا غوې دې ته یو رنګ شرم کاری به چا سره سترګې نشي مخ کولای چې لکه څنګه ستا عکسونه په فیسبوک کې جګ شوې دي.
د کابل جلال آباد لار لا هم بند ده. په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو تولید زیات شوې ده.
دا مزالو دا په کوم د نه خلاص کړل تقریبا په 1400 یو دی نیو کې. نو دا غړی سي د نه فعالیت هم پیل کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلی کې د افغان شزون جنو ستونزو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د شزو څنګهوي کڅ هم د ملګرو ملتو په اتاویایم عمومي اسامبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان شزې هلته حضور نه لري. د اداري ویلي د نورو بنسټونو په مرسته په افغانستان کې لڅبان دي 1500 افغان میرمنو سره خبري کړي او هغوی غوښتنه لري چې نړۍ د ژوند په کړهونو ځان وپوهوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې ګڼو بنسټونو د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو افغان ښځو نجونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په دې باب خپل غږ پورته کړی دی. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، که څه هم افغانستان د ملګرو ملتونو د 80مې عمومي غونډې په اجنډا کې شامله موضوع ده، خو افغان ښځې له پامه غورځول شوې دي. د دې ادارې په وینا په دې غونډه کې ګڼې افغان ښځې حضور نه لري او د دوی استازیتوب کمرنګ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي، دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په مرسته په افغانستان کې دننه لڅ باندې 1500 ښځو سره خبرې کړي چې له نړۍ خپل ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز ګلوبل سنټر فار د ریسپانسیبلټی ټو پروټیکټ ویلي، د عدالت له پرانستې ټولنې سره خپل غږ ملګری کوي او له لوکزمبورګ، جرمني، کوستاریکا، البانیا، کرویشیا او نورو هیوادونو غواړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د بهتری لپاره له افغان ښځو سره یو ځای خپل تګلارې او عملي ګامونه مشخص کړي. په افغانستان کې د نن ځین خزو او جنو د ملګرو ملتونو د رواني عمومي غونډې په باب چې د دوشنبه پورس پیل شوې او ترجمه دوام کوي نهلی خوېل ده. د ګلنور په نوم د ننګرهار یوې 28 کلنې میرمنې د هندستان خبری شبکې WION یا نړۍ په یو خبر کې تویلی له ملګرو ملتونو کامل نهلی ده. هغه ویلي افغانستان په اجنډا کې شاملېږي، بحثونه کیږي، خو د افغان ښځو په ګټه یو پریکړه هم نه کیږي. هغه له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې له دوه کلونو د نجونو تعلیم منع شوی او ډېری ښځې له کاره راګرځول شوي او طالبان وایي ښځه یا د پخلنځي ده یا د مرګ. آیا ملګري ملتونه په دې هر څه نه دي خبر؟ دا لا معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي، د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د 80مې غونډې په اجنډا کې شامل ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په وار وار د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن شوی دی، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه مني او په زلونو یې ادا کړی چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ښځو څنګه وایي، که څه هم د ملګرو ملتو په 80مه عمومي اسمبلی کې افغانستان شامل موضوع ده، خو ګڼې افغان ښځې هلته حضور نه لري. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعال نظیفې حقپال سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا فکر کوي چې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د افغان ښځو د ستونزو د بیانولو لپاره د ښځو کافي استازي شته او کنه؟
دا چې کافی استاز شته که نشته، زه فکر کوم چې دینه هم مهمترین مسله دا ده چې او د خوښنې وړ ده چې افغانستان څخه رسمي نماینده عمومي اسمبله کې استازیتوب نه کوي او اظهارات نه لري یا بیانیات نه لري، دغه د خوښنې وړ ده. او په څنګه هغه ښځې چې په دغه ناستو او په حاشوي ناستو کې دوی به حضور ولري، دوی د توان تر حده پورې د افغان ښځو هغه اندېښنه به خلکو ته رسوي او په څنګ کې د افغان افغانستان د ښځو حقوق ټول د نړۍ ته معلومه ده چې په تر کوم حده پورې نقص شوی ده. تاسو وګورئ هغه اساسي ترین حق چې د تعلیم حق ده، د دوی څخه دوی محروم دي. دا سیاسي مشارکت او اقتصادي او اجتماعي مشارکت په ټولنه کې خو بيخي په ځای پرېږدي.
فکر کوي چې نړیوالو ته د افغان ښځو او نجونو موضوع مهمه ده، ځینې که څه هم وخت نا وخت د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، خو دا کفایت کوي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو حقوق خصوصا د نجونو د تعلیم حق یو ډیر مهمه اندېښنه نړۍ ته ده او موږ ګورو چې د نړۍ په ټولو ناستو کې د نړۍ په ټولو رهبرانو او غیر دولتي او دولتي ارګانونو په اظهاراتو کې دغه اندېښنه دوی څرګندوي او په طالبانو باندې او په افغانانو باندې دوی کوي چې دغه حقوق باید نقص نشي. دا چې دنیا چې کولای نشي هغه جدا مسله ده،
خو اگر چې وو نا وخت خدای خو بیا هم باید هغه مشخص میکانیزمو باندې دوی کار وکړي او فکر وکړي تر هغه چې دا غیر لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
په ټوله کې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د چلند د بدلیدو لپاره باید څه کارونه ستاسو په نظر وسی؟ ملګری ملتونه او نور بنسټونه په دې برخه کې ستاسو په نظر څه کولای شي؟
نړۍ باید چې سرخط طالبانو ته تعین کړي. موږ ګورو چې متاسفانه د نړۍ بعضي هیوادونه د طالبانو سره تر یو حده پورې دوی راکړه درکړه لري او په څنګ کې تقریبا د مالي لحاظ دوی حمایوي او هغه د ګورې څه تجارتي روابط شته. په څنګ کې هغه تعزیرات هغه تحریمونه چې لګول شوي دي دا باید لا هم زیات شي او دوی ته باید په واضح توګه وویل شي چې ستاسو د رسمیت پیژندل مسله اصلا نفیده تر هغه پورې چې د ښځو حقوق خوندي نه وي او په څنګ کې یو څه نور هم محدودیتونه باید زیات شي او د افغانانو سره باید نړۍ خصوصا ملګری ملتونه یو ځای کار وکړي، یو خاص مشخص میکانیزمونو باندې کار وکړي تر هغه چې باید دغه مسلې ته یو حل لاره پیدا شي.
د ښځو د حقونو افغان فعاله نظیفه حقپال و چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي راډیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو بیان د وای افغانستان او د افغانانو ملاتړ له هم د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره لومړیتوب لري. د امریکا د بندونو چارو وزارت د ویندوی دفتر یو غړي پرون آزادي راډیو ته ویل تعلیم یو مهم او انساني حق دی. د هغه څرګندونې داسې وخت دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو جو بایدن له بشري حقوقو پر ملاتړ او نورو ارزښتونو ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د افغانستان یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسول وایي افغانستان لا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر یوې غړي الیزابت سټیکنی پرون سېشنبه له نیویارک نه له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به بیا هم د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
حقیقت دا دی چې د امریکا حکومت د افغانستان د خلکو تر ټولو لوی مرستندوی دی او موږ به د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړو.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې شکایتونه سته د امریکا متحده ایالاتونو او نورو متحدو هیوادونو تر ډیره افغانستان له پامه غورځولې او په مهمو غونډو کې یادونه نه کوي. الیزابت سټیکنی وایي که څه هم ولسمشر جو بایدن په خپله پرونی وینا کې د افغانستان په باب څه ونه ویل، خو پر ځینو مهمو ارزښتونو یې ټینګار وکړ، لکه د بشري حقونو ملاتړ، د بېوزلۍ ختمول، غذایي خوندیتوب او د نړیوالو چیلنجونو په وړاندې ګډه مقابله. طالبان په افغانستان کې لا هم پر شوزو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړي او په ورستي مورد کې د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل. په لندن کې ډیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر غړي الیزابت سټیکنی له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل د افغانستان په اقتصاد کې د شوزو د نه ګډون له کبله افغانستان هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګالي.
د امریکا د حکومت په نظر تعلیم یو انساني حق دی او د یو هیواد د ودې او ثبات لپاره مهم دی. له بده مرغه وینو چې مثلا په افغانستان کې په اقتصاد کې د ښځو د نه ګډون له کبله د افغانستان اقتصاد هر کال څه باندې یو میلیارد ډالر زیان ګوري.
طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته نسي تلای او په اکثرو غیر دولتي ادارو، د ملګرو ملتونو په بنسټونو او غیر دولتي مؤسسو کې د دوی کار هم منع کړی دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو له دوو کلونو وروسته هم دوی د خپل دغه ټاکل سوی چوکاټ مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
azadiradio.com. د کابل جلال آباد لوی لار لغره د ډبر د شویدول عمل لا هم بند ده. په دې لار هر ورځ سلګونه موټر او همدار زرګونه مسافر تګ راتګ کوي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي چې د کوچنیو مسافرو وړونکو موټرو لپاره فرعي بدیل سړک موندلی دی. د موضوع تفصیل واورئ.
د کابل جلال آباد لوی لار د یک شمې ورځې راهیسې د غره خویدنې له امله د کابل دروازې په 3 کیلومتره کې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دې لوی لارې د بندېدو له امله خلک او سوداګر وایي لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د میوو او سبزیو ځینې سوداګر وایي د کابل جلال آباد لوی لارې بندېدو د هغو موټرو مخنیولې چې پاکستان ته میوه او سبزیجات لیږدوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي. د تازه میوو او سبزیجاتو یو سوداګر محمد یمین وایي په دې ورځو کې د لارو د بندېدو له امله ډېر زیان لیدلی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
درې ټیلره موټر مو له نورو لارو نشي تلی او په څرخی پله کې ولاړ دي. د انګورو درې موټره مو په تورخم کې ولاړ دي. میوه او سبزي یوه یا دوه ورځې وخت لري. داسې څوک پاتې نه دي چې زیان یې نه وي لیدلی.
په ورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو ځینې مالکان هم وایي د کابل جلال آباد د لوی لارې د تړل کېدو له امله موټر چلوونکي ختیځو ولایتونو ته نه ځي. د یو ترانسپورتي شرکت مشر مهدي اسفي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا به موټر چلوونکو د سوداګرو توکي په 5000 افغانیو لیږدول، خو وروسته له دې چې دغه لاره بنده شوې اوس په 9000 افغانیو هم د سوداګرو توکي د افغانستان ختیځ ته نه لیږدوي.
هم د سالنګ او هم د جلال آباد مسیر بند دی. په دواړو لارو کې له ستونزو سره مخ یو او ډرایوران نه ځي. هغه تړون چې موږ له ډرایورانو سره کړی دی په هغه به یې نه ځي او زموږ له وسه هم پوره نه ده چې له هغې به یې زیاتې پیسې ورکړو.
هغه زیاته کړه که دا لاره ژر خلاصه نه شي سوداګر، ترانسپورتي شرکتونه او خلک به نور هم له ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د سه شمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د دوی کاري ټیم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په همکاري د خلکو او موټرو د تګ راتګ لپاره بدیل فرعي سړک پرانیستی.
په دې برخه کې به لومړی له نوریاس نوري واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړې بندیز ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي چې دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته له تلو منع شوي دي. انډیپندنت لیکي نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي او دا هغه اساسي مسله ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې به پرې بحث وشي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو څو اونۍ وروسته د سپتمبر په 18 له 12 کلنو پورته نجونو باندې د زده کړو بندیز ولګاوه. پر دغه بندیز دومره وخت لا نه و تیر شوی چې طالبانو د یو بل فرمان په صادرولو سره ښځې او نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. د انډیپندنت په لیکنه طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې دوی به نجونو ته منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي، خو وروسته یې وویل چې دا ډول اقدام له شریعت څخه د دوی له تفسیر سره اړخ نه لګوي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د 15 کلنې عادله خبرې هم راخیستې دي چې ویلي دي دا دومره نه ده بیریدلی چې وسلوالو طالبانو یې د ښوونځي کنټرول په لاس کې اخیستی، بلکې ډېره خفه په دې ده چې د ښوونځي پر کتابونو یې دوړې او خاورې پرتې دي او د هیلو څرک هم نه لګېږي. ایور ایشیا ریویو خبرونه د طالبانو او پاکستان ترمنځ ورسته و ناندریو ته پام اړولی او د مطلب په یو برخه کې لیکي پاکستان په دې په غوسه دی چې په گاون کې طالبان د هغې ډلې کوربتوب کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد ده. د خبرونه په وینا د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې دننه ډېره ځپل شوې او د ډېرو مشرانو په وژل کېدو سره کمزورې شوې وه، خو په تیرو دو کلونو کې یو ځل بیا پیاوړې شوې او سخت دریځې ډلې سره یو موټی کړي او د خونړیو حملو څپې پیل کړي دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان په 2021 کال کې چې په نیمایي کې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي په هغه هیواد کې د سخت دریځو لږ تر لږه 204 نوي بریدونه ثبت کړي چې دا د مخکینی کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په اسلام آباد کې میشته پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په وینا اکثره دغه بریدونه تحریک طالبان ډلې کړي او ویل شوي لکه چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي ټي ټي پی زړه ور او لا پیاوړی شوی ده.
د انډیپندنت په لیکنه په داسې حال کې چې په کابل کې د طالبانو حکومت نه غواړي د ټي ټي پی په وړاندې اقدام وکړي، خو احتمال شته چې پاکستان په افغانستان کې دننه د دې ډلې د پټنځایونو په نښه کولو ته دوام ورکړي، چې دا به په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې نورې هم ترنګلې کړي. د طالبانو سرپرست حکومت چې له دې مخکې د پاکستان له حکومت سره د ټي ټي پی د روغې جوړې په هڅو کې منځګړی توپ کړی، د اسلام آباد هغه تورونه چې د دې ډلې سخت دریځې په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد د خپلو امنیتي ستونزو غم په خپله وخوري او ملامتي دي پر نورو نه اچوي.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د تولید لاړخه پر ځان بسیا شوی او په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. د دغه ولایت د قانون او صنایع خونې مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولید یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادری شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا 2 میلیون ډالر په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه د چي تولیدات د محل د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دغه فابریکه مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا 12 کلونو راهیسې فابریکه فعال ده او په څلور ویشتاتونو کې شاوخوا ټنه تولید لري چې خام مواد د بهرنوي هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
مرکز موږ موکیت په پاکستان یو اتکیو چې حالات موږ ته لاودل ته پی وی سی پایپ ضرورت زیات وو په هغه وخت کې د ایران او پاکستان راوړی دي. نو بیا موږ حالو د افریقام د لیک خلاص کړل تقریبا په 400 یو نیو دونی ویکی. نو دا غره یې د لیو فعالیت په پیل کړی دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 15 درشل لټونو پوري کوم اپیل اعلی شپښانه وټانه دراتو ټونو پوري داسې موږ تولیدات کوو تولید کوو. اکثریت خام واز موږ د چین وو د ترکیه وو د ایران وو د سرځي پایپونه بیا موږ تقریبا در غزنی وو در پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز و در پراپریز مو شوی په روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بلابل ډبل پایپونه د تازه وچ میوه د بستبندي د پلاستیکی جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکی ټانکیو او نورو پلاستیکی توکو د تولید په برخه کې شپېته فابریکه فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د مادنو او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړه بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی 5 دی چې په دات شناپونو کې کاریږي او همدارنګ د میوه جالی چې تاسو ویني چې صادرات نورو هیوادونو ته کیږي. د میوه جالی مخکې په کارتونو کې تلل اوس پلاستیک جالی دی او دارنګ ټانکی دی د اوبو چې اغمدلې په کندهار صنعتي پارک کې جوړیږي او همدار از پاپوش دی یا پلاستیکی چمپلان جی بوټونه جی چې د لپ صنعتي پارک جوړیږي او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولیږي او د دې د کرشکی یا پروسس کی او خپل پاپریکو کې او پروډکټ لپاره استفاده وړ ګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکی توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې د مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابر ده. خود پنګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت پراختیا لپاره خپل هڅې زیات کړي ترڅو نور کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
او نه پېدې زمانو دا خو خامواد راځي د چنه سره راځي د لپخیج مکسر دی بیا موږ راشو مکسر کې پخیجه ګربان پنځل سټیشن کې وخت نیسي دغه بعد بیا راځي دانه کېږي دانه سو دغه بعد بیا راځي پېپ کېږي پېپ سو بیا نو راوځي د باندې.
ما نوم جن محمد دی سپریم نیشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم. دلته موږ تقریبا اویا کسان کار کوو. موږ د شتمنو خلکو ته دا پایش لرو چې مقصد د سرمایه ګذاري وای کې کارخانې جوړې کې او ډیر ځوانان ته کار برابر اوس ډیر ځوانان بیا کار په کوڅو په کلو په ښارو کې بیا کار ګرځي پاره نشته چې پاره وکړي پاره وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې ست چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس د محل یو سلاویا فابریکې فعالې او د پلاستیکی پایپونو لوشو او نورو پلاستیکی توکو ترڅنګ پکښې د وسپنې ولې کولو پومبه غړو مشروباتو چپلویو بیرشیو آیسکریم پاپړو مالګي فلزي لوشو شیرینی جوړولو او د بلابل نورو توکو د تولید فابریکې شامل دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي یو شمیر بهرني او کورني خیریه ټولنې له غریب او بې وسو کورنیو سره مرستې کوي چې ټول خلک پرې خوښ دي. خو په وینا یې د بې وسو کورنیو داسې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې د هغوی پر شخصیت بد اغیزه کوي. د دوی په خبره د دې ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستلو خپرولو پر ځای د کومک کوونکي شفافیت او اخلاص لا زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمیر کسان وایي افغانستان کې ځینې مرستندوی ادارې بنسټونه او اشخاص شته چې غریبو کورنیو ته د مرستو د ورکړې او یا هم د هغوی په نومونو د کومکونو ترلاسه کولو لپاره د دغو بېوسو کسانو کورونو ته ځي او هلته ترې په ژړا او غمجن حالت کې ویډیوګانې کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي چې په راتلونکي کې د یادو کورنیو د سپکاوی او پیغور سبب کیږي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي احمد او انتظار
د غریب خلکو عکسونه اغستل کیږي، هغه کورونو ته ورځي او بیا د هغه اغه جناب کې راځي، هغه بیا په فیسبوک او نارنګا چې دی په انستګرام او دارنګا په نورو اغه سوشل میډیا نورو باندې نشریږي. دا ډیر بد اثر کوي ځکه چې هغه دا وګوري او دا پلان کې چې دی دوی هغه عکسونه اغستل شوی دي، هغه بیا په فیسبوک باندې نشر شوی دي، نو دا بیا دې ته یو رنګ شرم کاری بیا چا سره سترګې نشي مخ کولای. لکه څنګه ستا عکسونه په فیسبوک کې جګ شوي دي.
ځینې خیری بنسټونه چې د غریبو سره مرسته کوي ورځي د هغو کور ته د هغو څخه هغو سره مرکه کوي او د هغو د ژوند په حالت باندې د هغو څخه پوښتنې کیږي. خبره تر دې حده ورسیږي چې هغوی په ژړغوني حالت کې شي یا د هغو دا ژوند تریخ وي. د خبرو کولو په جریان باندې هغو د پسیرې خفګان وي، تر سترګې اوښکې روانې وي.
دوی وایي که چیرته دغه مؤسسات خیریه ټولنې او ادارې د خپلو ډونرانو قناعت ترلاسه کول لپاره عکسونه اخلي او یا هم ویډیوګانې کوي، نو یوازې دې هغوی ته ولیږي او په ټولنیزو رسنیو کې دې نه خپروي. اعجاز احمد:
کوم خیریه بنسټونه چې ول ویډیوګانې دینه کې ویډیوګانې کې باید دا ویډیوګانې اماغه ارګان ته چې کوم څوک هغه مرسته ورسره کوي باید هغه ته واستول شي په خفیه تور سره چې بل څوک یې ونه ګوري. په سوشل میډیا باندې باید دا خبر نشي. دا غریب خلک د خپل خپلوان لري، عزیز تربور لري، دوی ورته داسې د توهین غوندي کې سپکاوی ورلکي.
په دغو اشخاصو، مؤسسو او خیریه بنسټونو نیوکه کوونکي وای په نورو هیوادونو کې هم مستحقو کسانو ته مرستې ورکول کیږي، خو د هغوی د عزت او شخصیت پوره خیال ساتل کیږي. د نظر خاوند او د کونړ علمي کدرونو ټولنې غړي انیت الله ضیا ازادي رادیو ته وویل:
رضاکاره خدمت د بيوسته خلکو د احتیاج مند خلکو د اړمندو خلکو لاسنیوي ته اسلامي ټولنو یا د جنګزپلو هیوادونو ترڅنګ په نورو پرمختللو هیوادونو کې کیږي، ځکه د خلکو ضرورت پیدا کیږي. آسماني آفات وي، نور استرالي حالات وي، نو خو هلته ټولنې د احتیاج مند خلکو کومک کوي، اما د هغوی هغه شخصیت ته پوره درناوی کوي او بلکې د دې نه مکمل ځان ساتي چې یي تصویر واخلي یا د احتیاجي شکل
د خاغلی ضیا په خبره چې په دې وخت کې د غریبو او مجبورو کورنیو سره مرسته کول ګټور او د ثواب کار دی، خو تر څنګ باید د هغوی شخصیت، عزت او وقار ته هم احترام وشي. دغه انتقاد کوونکی وایي په هیواد کې داسې حکومتي چارواکي د مرستندوی مؤسسو او خیریه ټولنو کارکوونکي شته چې یوې کونډې، یتیم، غریب، معلول او بې وسه ته د 15 کیلو غوړیو، وریجو یا نورو شیانو مرسته ورکوي، ترې به حساب او په بیلابیلو بڼو ویډیوګانې کوي او انځورونه ترې اخلي. نو دغه مرسته کوونکو ته پکار ده چې د عکسونو، ویډیوګانو او ژړاګانو خپرولو په ځای دی د مرستو په ویش کې د روڼتیا رامنځته کولو سره ډونرانو ته پوره حساب او قناعت ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. اصل اسلام از ما زمر د ملت خلکو دا غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري، نو به ان شاء الله نو زمر او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وځو د چا د لاس وځو یو تذکره په 100 روپیا 500 روپیا شله اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي
السلام علیکم د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقعیت په افغانستان کې اوس د جرنالستانو زبر